دغه وروسته بیا د ازادي رادیوي مجله خبره شي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستۍ غنه کې په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په اړه لیکنه کړې. ورسپانې ویلي چې دغه ناسته کې د افغانستان د امنیت موضوع د غونډې د اجنډا په سر کې ده. د ناتو عمومي منشي یون ستولتنبرګ د اکتوبر په 28مه د پنځشنبه پورس د دې ناستې لپاره نه څو شی به مخ کې وویل. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان له جګړې نه د ترلاسه شویو تجربو څخه پر نویو زده کړو تمرکز کوي. د ورسپانې په لیکنه چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له افغانستان څخه د جر وټلو په خاطر د ناتو دفاع وزیرانو تر نیوکه لاندې راغلی ده. ناتو ویلي چې له افغانستان څخه د وټلو په پروسه کې د ناتو د شریکانو ترمنځ کافي همغږي نه و. خو د واشنگتن پوسټ په خبره د ناتو عمومي منشي غواړي چې دا اختلافات او نیوکه ډېر مهم ښکار نه کړي او داسې ښیي چې له افغانستان څخه د ناتو وټل لایو اړخیز تصمیم وروسته ترسره شوی. اکونومیست خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې افغانستان ته د اقتصادي مرستو د یو همغږي کوونکې بنسټ پر جوړېدو مطلب لیکلی. د اکونومیست په لیکنه په څو وروستیو ورځو کې مهم بحث دا و چې څه ډول افغانستان ته کېدونکې مرستې همغږي شي څو افغانان منځوي نه شي. د ملګرو ملتونو د اقتصادي ودې د پروګرام مشر ایخیم شتاینر ویلی دی جرمنی لومړنی هیواد وو چې دغه بنسټ ته یې مرستې کړې او 50 میلیونه یورو یې ورته ورکړې دي. اکونومیست لیکي ملګرو ملتونو یو ځانګړی بنسټ پرانیستی چې افغانانو ته بیرنۍ مالی مرستې ورسوي. افغانستان ته مالی مرستې په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته کنګل شوې دي. اوس هم شرط دا دی چې افغانستان ته کېدونکې مرستې پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورولویږي باید پر خلکو وویشل شي. د انډیپندنت ورسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د فوټبال او باسکټبال کوون کنجونو پاړه لیکنه کړې. ورسپانه لیکي دا ورزش کوونکي چې ډېرې تنکۍ پیغلې دي او د افغانستان د فوټبال او باسکټبال ټیمونو کې لوبېدلي نن د فوټبال نړیوال سازمان یا فیفا په مرسته له خپلو کورنیو سره د قطر پلازمینې دوهې ته رسېدلې دي. ورسپانې وړاندې ښکلي دا نجونې به تر هغې په قطر کې پاتې شي چې درېمو هېوادونو کې یې د پناه غوښتنه ومنل شي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام. د دیونی په خبرونه کې به واوري چې په دې ورستیو کې په کابل کې د ډیرو مطبوع یا چاپخونو کارونه په ټپه درېدلې. په همدې اړه د دانش مطبعې له یو مسول سپین سهار سره خبرې کوو چې غواړي خپل مطبوع او پلوري.
یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دی، د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیګ دی، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دی.
دا طالبان حکومت وایي د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه به بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. په دې اړه راپور لرو.
د برخو ته مسولین ټاکلي دي چې ان شاء الله راتلونکي شپه وسی.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
ځوان شاعر هیلمن ژوندۍ په خوست کې ووژل شو. هیلمن چې په خپلې شاعرۍ کې د ټولنې دردونو ته د هنر جامې ورغستلې، خپل شعرونه یې په ځانګړي انداز ډکلمه کول او بیا یې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرول چې بېشمېره مینوال یې درلودل. تر اوسه معلومه نه ده چې هیلمن ژوندۍ چا او ولې وژلی، خو د هغه ځینې دوستان د هیلمن وژنه سیاسي بولي او وایي هغه ځکه وژل شوی چې اوس یې هم په خپلو شعرونو کې د جمهوریت د ملي بیرغ او د سرتیرو یادونې کولې. خود طالبانو یو ویان ویلي چې نوموړی په کورنۍ شخړه کې وژل شوی دی او د مرګ قضیه سیاسي اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې بعد افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د طالبانو د حکومت داسې مهال د موسیقي او افغان فلم د ریاستونو د فعالیت خبر ورکوي چې لسګونو هنرمندانو هیواد پریښی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به یې فعالیتونه هم پیل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د دانش مطبعی یو مسئول وای ل دیش کلن فعالیت وروسته خپل مطبعه پلوری او خپل کارونه بندوی. دانش مطبعی چې د دانش خپرندوی ټولنې لاره په سلګونو کتابونه چاپ کړي، د کار پایلې لپاره خبر څخه وشو او بیا د جمهوریت حکومت ل رامنځته کېدو سره یې په کابل کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دې مطبعی مسئول وای ستونزو ته په کتو سره نور د دې توان نه لري چې د دې مطبعی کارونه مخته یوسي. پدې اړه په روانه خبرونه کې د دانش مطبعې مسؤل سپین سهار سره مرکه هم لرو.
د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیت پیل کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوی دي. د طالبان حکومت داسې مهال د افغان فلم او د موسیقي د تولید ریاستونو د فعالیتو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلي واکمنیدو سره ډیری افغان سندرغاړي او فلمي لوبغاړي له هیواده وتلي او کوم چې پاتې دی وایي د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. په دې اړه نور حل په راپور کې
بر فرهنگ کشور کار میکنن، برای مدنیت کار میکنن، بر ترقی و پیشرفت کار میکنن. ارگز وطن
د فنی فیلمونو مشهور فلم لوبغاړی یاسمین یارمل. اغلی یارمل له هغه لږونو فلم لوبغاړو څخه ده چې افغانستان ته د طالبانو په بیا ځلی راتګ سره هیواد پریخه او کډواله شوې ده. دی وایي
ما دوران اول طالبان هم
ما د طالبانو لومړی پړاو وکمنی تیر کړی. کومه ویره چې ما د طالبانو د افغانې وکمنی څخه درلوده، زه دې تاړ کړم چې له هیواده ووځم،
ما وطن تر کړم.
دا یوازې یاسمین یارمل نه ده چې د طالبانو په بیا ځلی راتګ او وکمنی سره له افغانستانه وتی، بلکې د دې په څیر په لسګونه نور بیلابیل هنرمندان، په ځانګړي ډول فلم لوبغاړي او سندرغاړي، یا له ویرې او یا د هنر دوام ته نور د زمینی د نشتون له امله بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د فرانسې خبری اژانس د هغه مرکې پر بنسټ چې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ له بنسټ ایښودونکي احمد ناصر سرمست سره یې کړې ده، یوازې له سلو زیات د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي او استادان له افغانستان قطر ته تللي چې ویل شوي وروسته به پرتګال ته ولیږدول شي. کوم هنرمندان چې په افغانستان کې دننه پاتې دي، دوی بیا وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. سندرغاړي سعید الله وفا ازادي راډیو ته ویلي
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې، هم ډېر په پټه باندې، ډېر په ویره باندې ځي. ګمان نه کوم که څوک ډم ښه کي، ولې حالات داسې دي، شرایط داسې دي، اجازه نه ورکوي. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
طالبانو تیر ځل د خپل واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقۍ بندیز لګولی و. اوس هم د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمیر خصوصي تصویري او غږیز رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمیرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپله ځان سانسور کړی، خو یو شمیر یې چې په ولایتونو کې دي، مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. که څه هم طالبانو دا ځل په ښکاره څوک د خوښۍ په محفلونو کې له موسیقۍ نه دي منع کړي، خو خلک او سندرغاړي خپله ویریږي او ډیر دا کار نه کوي. خو تازه د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د دغه وزارت په اډانه کې به د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه دواړو ریاستونو لپاره مشران ټاکل شوي دي او ډیر ژر به فعالیتونه هم پیل شي.
د برخو ته مسؤلین ټاکلي دي چې انشاءالله راتلونکي به وسي. البته کار به کوشش کوو د شریعت چوکاټ کې برابر وکړو. تر اوسه پورې د موسیقي په برخه کې کېدای شي د ترانو برخه فعاله سي، او د افغان فلم برخه کې هم فلمونه د پاره څه طرحې لرو سي تولید سي.
خو ښاغلي مجاهد د ترانو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل چې دا ترانې به هم د پخوانیو طالبي ترانو په شان بې موزیک وي که څنګه. د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې ځینې بې موزیک ترانې چې ډېرې دینی او حماسي وي ثبت او خپرې شوې، چې دې ترانو ته عامو خلکو طالبی ترانی ویلی.
ایوبی نورک دئی دان پلسطین
خود یادونې ده چې د دغو ترانو ډیری کمپوزونه د پخوانیو ویل شویو سندرو اخیستل شوي وه. د فلمونو او ډرامو لوبغاړی ضیاءالرحمن لالاخیل د طالبانو له دې اقدام چې د افغان فلم او د موسیقۍ د تولید ریاستونه بیرته فعالوي هرکلی کوي، خو وایي
نو دا زه یو نیک اقدام بولم، خو خبره دا ده چې ډیر هغه بندیزونه ورباندې نه وي. که چیرته ورباندې ډیر بندیزونه وي او فشارونه ورباندې وي، ځکه چې دوی به وایي چې دا د دې سره موږ مخالف یو، دا موافق ورسره نه یو، موږ دا کوو دا کوو، نو شاید بیا ستونزې راولاړې شي.
دا مهال په افغانستان کې سینمایي تولید په ټپه ولاړ او سینماګانې تړلې دي. یو شمېر سینماګرانو د جمعې په ورځ په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او د سینما له ملاتړ وغوښتل چې د دوی د کار د دوام په موخه ورسره مرستې وکړي. افغانستان په وروستیو څو کلونو کې د فلم په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او د افغان سینماګرانو یو شمېر فلمونه آن نړیوالو فستیوالونو کې نندارې ته وړاندې او جایزې وګټلې. دغه شان په دغه هیواد کې وروستي څو کلونه موسیقي هم ښه وغوړېده. ښځینه او نارینه سندرغاړو په زرګونه پارچې نوې موسیقي رامنځته کړه چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون او دغه شان د خصوصي تلویزیونونو او راډیوګانو له لارې به خپرېده. آن ځینو خصوصي رسنیو د خپلو ځانګړو پروګرامونو له لارې په لسګونه سندرغاړي ټولنې ته معرفي او د پرمختګ زمینه یې ورته برابره کړه. هغه څه چې د افغان هنرمندانو په باور اوس ورته په دغه هیواد کې دننه هیلې نشته.
خپل زندگی ساندې ساندې تسل غیرا نن خپل زندگی ساندې ساندې تسل غیرا ویلی دی سندری دی چاتل زماد خاری بے زایا پانے پانے شلو گل زماد خاری خپلو پکاران غیسو خپل زماد خاری لارا لارا قسمت بدا سے ولی نن جڑل زماد خار بے زایا پانی پانی شلو گل زماد خار اخبلو پکاران غیسو خپل زماد خار
مطبوعات د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه. هغه کتابونه او خطي نسخې چې پخوا به په لاس لیکل کېدې ډېر وخت نیول او هر چا ته برسېدل هم نه، خو مطبوع دا کار بیخي اسانه کړ. د مطبوع ماشینونه سبب شول چې کتابونو او علم ته لاسرسی اسانه شي، خو په افغانستان کې اوس د مطبوع مسؤلان وایي چې له بد اقتصادي حالت څخه رنځېږي په دې خاطر ډېرو یې خپلې مطبعې تړلې دي. دا دوی له ډلې یو هم د دانش مطبعې مسؤول سپین سهار دی. نوموړی وایي خپله مطبعې تړلې ده او غواړي په نیم قیمت یې وپلوري. دانش مطبعې او خپرندویه ټولنې چې په سلګونه کتابونه چاپ کړي او خپاره کړي، موږ د دې مطبعې له مسؤول ښاغلي سپین سهار سره د دې مطبعې په اوږد سفر او اوس یې د فعالیت د بندېدلو په عواملو خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، لومړی که د دانش مطبعې د سفر په اړه راته ووایئ چې کله او څنګه راپیل شو او څنګه یې تر دې ورځې پورې چې تاسې یې د تړلو تابعه کړې دوام وکړ؟
دانش خپرندویه ټولنه خو له تیرو دوه دیرشو کلونو راهیسې د افغانستان او د افغانستان درانه ولس ته کار کړی دی او د کتاب خپرولو او فرهنګي کارونو په برخه کې فعالیت کړی دی چې دا کاری په کډوالۍ کې شروع کړی او لپیخوره د الفت او د کاون پر نامه مجلې هم لا غزه خبرولې چې ادبی برخه ډیره فعال و په پیښور کې هم الته هم فرهنګیان راټولول او همې د لیکوالو او شاعرانو ارزښتناک آثار چاپول په دې سفر کې دانش خبرندوی ټولنه ل ډیرو سختۍ هم را تیر شوې ده ل ډیرو زیاتو غواخونو سره هم مخ شوې ده داسې تاریخي آثار هم خبر کړی دي چې بل چا یې د چاپولو اراده حتی نشوي کولای او دانش خبرندوی ټولنه هغه آثار چې دغه آثار د هواد راتلونکو نسلونو ته یو ستره سرمایه و او بیا په دې ورستیو کلونو کې شاوخوا 14 کال کېږي چې دانش خبرندوی ټولنه کابل ته انتقال شوله دلته منظمه مطبعه لرله او خپل خبرنیز بهیري ته دوام ورکړی او هم دلته په کابل کې
په دومره وخت کې چې دانش مطبعه فعالیت کاوه څه چاپ کړل او خلکو ته څه ورکړل
ډیر زیات علمی تاریخی معلوماتي او پوهنیز کتابونه خبره کړی دي چې د هواد ډیری او خلکو ته چې د کتاب مینوال دي د دانش خبرندوی ټولنې ټول خدمات او فعالیتونه معلوم دي چې دانش خبرندوی ټولنې په دې ورستوي کلونو کې په لغمان کې یو فرهنګي مرکز هم جوړ کړی دانش فرهنګي مرکز دی په هغه کې یو عامه کتابتون دی چې شاوخوا 25,000 کتابونه لري او پوانتون ته هم دا زینس دی دی وخت نا وخت ورته محصلین او نور د مطالعه مینوال راځي دانش فرهنګي مرکز چې د عامه کتابتون لري د الفت عامه کتابتون په نامه باندې شاوخوا 25,000 کتابونه دی په دې کې لغمان پوهنتون ته هم نږدې دی وخت نا وخت محصلین هم ورته راځي او دلته مطالعه کوي او ادبی ناشتي سیمینارونه او د پوهانو لخوا لیکچرونه هم مینوالو ته جوړوي او فرهنګي او ادبی کارونه یالته ټولو خلکو ته معلوم دي په لغمان کې چې دانش خبرندوی ټولنې کړي دا غرض دانش خبرندوی ټولنې د هیواد په بیلابیلو برخو او ولایتونو کې لامه کتابتونونو سره د کتابونو د ورکړې مرسته هم کړي ده او د دانش خبرندوی ټولنې مشر اسد الله دانش د خپل فعالیتونو په ترڅ کې د اشوکا نړیوال ایوارډ هم ګټلی دی د اشوکا نړیوال فیلو دی او د دانش خبرندوی ټولنې فعالیتونه تر دې ورستیو وختونو پورې په کابل کې ښه فعال روان ول خو متاسفانه په دې ورستیو وختونو کې د تیر نظام په دې ورستیو میاشتو کې عموما د خبرندوی ټولنو او د چاپخونو فعالیتونه ډیر زیان متضرر شول او کارونه خراب شول په دې کې ډیرای مطبعه بند هم شولې زین لیلام شولې زین خلکو خرڅ کړلې توانونه پکې وکړل او زین مطبعه اوس هم بس بند ولاړې دي کار او شینه لري
کوم عوامل سبب شول چې تاسو مطبعه وتړی او د پلورلو نیت وکړی
مګه د دې چاپخونی د کرایو د کارکونکو د تنخواه وس نور نه لرو ځکه کارونه نشته په مګ باندې کرایې اوختی دي مګه سره په خپل موجود 12 کسانو کار کولو اغه مګه 10 کسان رخصت کړل یوازې 2 کس کار را سره کوي نور واته 10 نور کسان چې لمک سره تړلی ول په دغه کار کې د اړتیا پر مهال به موږ راغوښتل یا له نور هغو مطبوع سره هغو کسانو کار کوو چې زموږ کارونه له هغوی سره تړلی ول په شریک هم دی او بل کارونه کول هغه کسان هم رخصت شوی دي ټول په کورونو دي هغوی کورنۍ لري هم دا اوس ټول بیکاره دي اصلا د اسلامي جمهوریت نظام ورستیو کلونو او بیا په بیخي ورستیو میاشتو کې د اسلامي جمهوریت نظام د زینو چارواکو لخوا چې هغوی په ارګ کې ول او د فرهنګي مشاورینو په نامه باندې حل تکار کاوه دوی خبرندوی ټولنو ته دومره ډیر زیات zarar ورساو او هغوی زیانمن کړل د هغوی پخی او وهلي چې په خبرندوی ټولنو کې نوره سانه و پاتې چې هغوی فعالیت وکړي ځکه دوی د دې پر ځای باندې چې خبرندوی ټولنو سره مرسته وکړي د هغوی ستونزې ورحل کړي کتابتونونو ته او خبرندوی ټولنو ته او د دوی چاپخونو ته ځانګړي ځایونه له سرکار نه واخلي دوی دا کارونه کړل د دې پر ځای د خبرندوی ټولنو کارونه په خپل شروع کړل او داسې فعالیتونه وکړل چې هغه اصلا د دوی دند نه و د خبرندوی ټولنو و. دوی باید دغه کارونه د خبرندوی ټولنو لخوانه کړي وای او خبرندوی ټولنې سپورت کړي وای چې غوی لبخونه وای غورځیدلې د غوی فعالیتونه نه وای درېدلې. چې د ارګ لخوانه ځینې کتابونه هم چاپ شول چې هغه ځینې تکراری کتابونه ول ځینې داسې ول چې اصلا په چاپ باندې نه ارزیدل یا په دغه وخت کې نه ول پکار چې هغه کتابونه چاپ شوي وای یا هغه کتابونو ته لمړیتوب ورکړل شوی وای. ډیری په کې داسې کتابونه چې ورلمخه خبرندوی ټولنو چاپ کړي ول دوی ورپسې دوباره چاپ کړل په هغه باندې هغه کتابونه پاتې شول. د دغه خبرونو پر ځای کې دوی د خبرندوی ټولنو تیار چاپ شوی کتابونه اخیستي وای او هغه په عامه کتابتونونو او پوانتونونو باندې تقسیم کړي وای. د دې ګټه به دا هم و چې خلکو ته به ارزښناک اثر رسیدلی وای او دویمه ګټه به دا و چې خبرندوی ټولنې به په پښو درېدلی وای. نو د اسلامي جمهوریت نظام په دې ورستوي کې داسې فعالیتونه د دې ځینو کړو لخوانه وشول چې خبرندوی ټولنې لپونه وغورځولې د غوی فعالیتونه ټکنی کړل او بیا په دغه نوی نظام کې هغه څومره ساسي په دوی کې پاتې و له تیر نظام نه هغه هم ترنووتله او خبرندوی ټولنې مخ په سقوط شولې.
سهار صاحب مطبوعات د بشر یوه مهمه اختراع په دې خاطر ګڼل کیږي چې د علم د خپرېدو سبب شوه که همداسې مطبعې یو په بل پسې وتړل شي ستاسې په نظر پایلې به څه وي؟
بدبختانه زموږ په هیواد کې کتاب ورله مخه د خلکو لومړیتوب نه و. که چیرې کتاب د خلکو لومړیتوب وای نو نظامونو بدلته داسې یو په بل پسې په بیخ باندې سقوط نه کولای د خلکو ذهنیتونه به جوړ وای. نو اوس چې دغه د مطبوع په مخ کې کوم خندونه دي دوی له منځه ځي مطابې بندیږي یا دغه کوم خبرنیز فعالیت چې دی دا ټکنی کیږي نو معلومداره خبره ده چې د خلکو ذهن رغونې ته چې کوم کارونه کیدل هغه به نور نه کیږي او ذهنونه چې و نه رغیږي هلته هیوادنۍ مینه هم نه وي هلته ملت جوړونه هم نه وي او هلته د ژوند خبره هم څوک نشي موندلی او د ژوند خبره چې نه وي ژوند په انسانانو باندې غمیږي او هغوی بیا جرمونو او نورو داسې فعالیتونو ته لاس اچوي چې هغه اصلا د انسانانو لشان سره نه خای. نو متاسفانه د راتلونکو نسلونو لپاره به دا ډیره بده وي چې هغوی په د کتاب په برخه کې او په فرهنګي برخه کې یا خبرنیزه برخه کې نور داسې مواد او آثار نه لري چې هغه هم دوی ته خپل تاریخ وروخوي او یا دوی وهڅوي چې دوی له نړۍ سره ځانونه سیال کړي تعلیم وکړي مطالعه وکړي او په نوې نړۍ کې چې کوم پرمختګونه کیږي لا غونه ځانونه خبر کړي.
مننه سهار سپتا سي د مطبعه ترڅنګ دانش کتاب لورنځي هم لري د کتاب لورنځي د وضعیت په اړه کراته وایي هغه به هم د مطبعه په څیر وټړی کروان بوي.
زما په ان باندې د انسانانو لپاره لومړی چې د ډوډۍ ده چې ډوډۍ انسانانو ته ورونه رسیږي نو فکر کوم هغوی د کتاب په اړه باندې فکر نشي کولای لکه څنګه مخکې چې ما وویلې کتاب دلته لومړیتوب نه دی دلته لومړیتوبونه نور شیان دي چې اوس متاسفانه خلکو ته ډوډۍ نه رسیږي هغوی دومره پیسې نه لري چې ډوډۍ په اخري تاسې په دې خواله رسنیو کې داسې خبرونه هم اوریدلې وي چې خلک خپل اولادونه خرڅلاو ته وړاندې کوي خپل اولادونه د لوږې له لاسه او د بیکاری او بیروزګاری له لاسه خرڅوي. نو په هغه ټولنو کې چې بیروزګاری دغه حد ته ورسیږي چې انسان اړ شي خپل اولادونه خرڅ کړي نو تاسو څه فکر کوئ هغوی به د کتاب په اړه فکر وکړای شي؟ نو که چیرته دغه کیسه هم دغه سې روانه وي بیروزګاری وي او ډوډۍ نه وي کار روزګار خلک ونه لري پیسې ونه لري نو فکر کوم چې ورو ورو به کتاب پلورزي هم د سقوط لور ته روان شي او یو په بل پسې به بند شي چې دا ډیره د افسوس خبره ده زموږ د هیواد او د هیوادوالو لپاره.
سهار سپتا چې کله د مطبعې د خرڅلاو خبر له خپل عکس سره خپور کړی و لیکلی مو چې لومړنی عکس مو دی چې پکې نه خاندی که د خپل تاثر په اړه راته ووایې کله مو چې دا پرېکړه کوله او اوس چې حالات ګورئ د مطبعې او د کتاب راتلونکی څنګه درته ښکاري؟ ستاسې په نظر که دا وضعیت ښه کیدلی شي نو څه باید وشي؟
ما په دې اخرو کې یو مدني احتجاج کړی و د فیسبوک له لارې مال ته په خپل پوسټ کې هم لیکلی ول چې دا به زما لومړنی انزور وي چې زه بې خنده اخلمه او په خواله
رسنیو یا په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې خبراوم. زه لزړه نه تاسو ته دغه خبره کوم، ما ملګرو ته هر وخت په مجلسونو کې هم دا خبره کړې ده، په کتابخانی ته چې کوم ملګری راځي هغه ته مې هم دا خبره کړې ده چې زه هر وخت کوشش کوم که په خواله رسنیو کې هر څه خبروم، که یو خبره خبروم یا خپل انزور خبروم، لک تر لګه دا غي تر شایو پیغام پروت وي. که زما د یو لمسکا ډک انزور کې داسې څه پراته وي چې هغه یو خپه انسان خوشاله کړي، لک تر لګه ژوند ته زړه خکړي، نو زه به بریالی یم په دغه کار کې او ډیر زیات به خوشاله یم چې ما لک تر لګه نن یو نیک کار کړی دی. خو په دې وروستیو کې وضعیت داسې خواته لاړ چې فکر نه کوم زه دې نور وکړی شم چې زه دې له خندانه یو ډک انزور خپل فیسبوک پاڼه باندې خپور کړم. ځکه یو څوک چې خپل ارمانونه لیلام تکیګ دي او د فکر رغونی هغه ارمان لیلام تکیګ دي، د یو افغان انسان د ژوند بڼې د بدلولو ارمان لیلام تکیګ دي، تاسو فکر کوئ هغه به د هغه خوله به خندا ته جوړ شي؟ هغه به دا توان په ځان کې پیدا کړي لدی وروسته چې هغه یو له مسکانه ډک انزور واخلی او هغه په خواله رسنیو یا ټولنیزو رسنیو کې خپور کړي او یا یو داسې خبره ورسره ولیکي چې هغه د یو چا ژوند بڼه بدل کړی شي. ما دائم کوښښ کړی دی چې که یو کرخوي که نیمه کرخوي هغه زه داسې یو شی خپور کړم چې د یو چا ذهن بدل کړی شي، لږ تر لږه هغه ته دا فکر ورکړي چې زه هم دغه کارونه کولای شم لکه دغه بل انسان چې کوي، زما ژوند هم داسې کېدلی شي لکه دغه انزور کې چې کوم انسان دی، دی هم زما په څیر انسان دی، زما په څیر ستونزې لري، خو له ستونزو سره د حل یو لارې پیدا کړې ده. خو ما چې څله کتابونو نه زده کړي ول تر اوسه مې په ژوند کې عملي کړل، خو په وروستیو کې دومره زیات زه د دې حالاتو نه اغیزمن شولمه چې ما حتی و نشوی کړلی و خپل ځان باندې هغه خبرې چې د ښې ژوند بڼې لپاره باید ما کړی وای او ما زده کړی وای هغه خبرې هغه په ځان باندې حتی عملی کړی شمه.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.5
وای که یو ژبه د زده وی یو انسان یې، که دوه د زده وی دوه انسان یې. معنا څومره ډیرې ژبې دي چې زده وی د همره ډیرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډیره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړي چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه او مننه. زه هغه وخت چې ناروې ته راغلم ډېر کلونه مخکې، تقریبا 14 کاله مخکې، هغه داسې وخت چې ډېر کم افغانان د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو، د نورو ژبو خلک محدود یا ډېر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې نه وو. بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایراني ډکشنري راووت، او ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه وو، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزو سره، لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته د ستونزو سره مخامخ شي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې موږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجي ژبې په زده کړه کې د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا 19 کاله مخکې ما دا کار شروع کړ، او دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعضې وخت به کار به مې تیز و بعضې وخت به وځنډېد. بیا د وروستي 2-3 کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا 19 کار کړ، تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسو په برخو ویشلی دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخکې ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوي، البته نارویجي یا لاتیني او خاطر شو چې دار مسلک یا د هر برخې دار څنګه چې مخدره شن مختلفه کنه و برکې نشي دا غوي په ماغه اړوند باندې لغاتونه ز پیدا کوم په تو واش تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه دې کشته
څومره لغاتونه به په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 لغاتونه تقریبا
بس کر صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم د چې ځینی کلمې څو معنا وی لري یعنی تاسو بیا چې کله د کلمې راټولولې پښتو ته موش پړلې ټولې معنا یې مور سره لیکلې کایوا یا هغه چې ډېرې مهمې دي
تاسو پښتنه ډېر پر ځای دا یو ام ستونزه و ام ډېر مهم کار دی په قاموس کې کله چې ما دا کار شروع کړ دا کار مې اندازه مختلف زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنا وختلا پیدا کوم هغه مثال یو بازل داس لغتونه چې یو معنا به دغه نه بزیات نو داس لغتونه چې یو لغت شل مختلف معنا ولرل نو دغه کې په اعتبار باندې ما کوشش کوم نو ډېر قاموسونه وکړم دا د ناروی د علوم اکادمۍ ته کوم ځای کې د دوی د شبې کار دی هغه ته ورسم دغه نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شو چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلې مثال لیکلې یو دوه درې مقصد معناګانې دغه یو معنا دا د دوی معنا دا درې معنا څلور معنا پنځمه ده او یا داسې مکړي دي چې هغه لغت مثال کې لغت پنځمه معنا ولري بیلې بیلې بیخي بیلې هغه به پنځه دا لغت لیکل د پنځه بیر معناګان سره
ځینې کلمې کې د شدا سه هم وي چې مثال ک په نارویجی کې وي په پښتو کې نه وی یا په پښتو کې په نارویجی کې نه وی کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شوی اس لغو سره به څه کړی
او دا څه دې په شی مثال ما غد کتاب مقدمه کې لیکلې اره زبا یو بل سره دې ته په لری واجب په یو څه کې بدای بل ځواب بل څه کې څه زیات دی وستون سره مخامخ شو مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نمونه منګو یو کبه مای ولې ناروې کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نمونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس موږ خپل ژبه کې دې ته نه لرو دا نمونه ار کب ته نو ما به کوشش کړی چې د ار کب اکس هغه چې مختلف دي راواخلم او د غاښونو د کتاب په اخر کې راغلي تر څو کولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت معنا باندې پوه شي چې مقصد څه دی
لدې قاموس څخه هر څوک استفاده کولای شي مثال هغه ک مبتدی زده کوونکی هم د نارویجی ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړی کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټي طبقه نه نیولې کټي کټ نه نیولې تر لاله پورې دا کله چې په قاموس کې 50 لغتونه زخیات دي په یو قاموس کې راغونډ کینو دا د ډاکټر د ما هڅه کړی چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکو نه تر دوکتورا د کټ پورې د دوی لپاره چې په کې د ډېر هدف پورې د بنوم چې سل په سلو کې دا د لپاره څه خو د ډېر هدف پورې د ارې طبقې مشکل حالې
بس کر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي کڅوګو غواړي چې د وی کلمې معنی پیدا کړی د استخبال موبایل ته ورزی یا کمپیوټر خلاصې ویل ته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډیر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی کنه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا انلاین استفاده هم ترې وشي یا په موبایل کې یا کمپیوټر کې
تر اوسه خدای پښتو نارجي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی او راتن کې بیا ګورو چې څه کیږي ولې ډیر ځلکه موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لګ پر مختلفي مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکلې معنا پیدا کړو ډیر ځل دا څرګیږي چې هغه معنا غلطه ای بدلی ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت کې دا تکړه وکړم چې څنګه د ډیر ځل خپل هدف ته نیم رسیدل نه صحیح معنا مې نه پیدا کړې اچ ما بیا د نور سرچ کړم په نورو قاموسونو کې د شنري کې د نورو علمي پانه کته به معنا بل څه و نو خپل د پښتو نارویجی پښتو د شنري د بار تر اوسه د پلان نشته خو راتلون کې به ګورو چې څه کېږي چې مونږ بل اپلیکیشن کوو کولای شي تجربه کړو بل اخش
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لري چې مثال دویم ټوک د دې کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړي ځینې مسایل ور زیات کړي که نه هم دا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس
تاسو ډیره ښه پوښتنه وکړه دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان او وشو خو دا بشپړ نه دی د لپاره نور کارم په کار دی او دا چې پلان مې د چکو کول شم دا همدا قاموس 5000 لغاتونو ته پټک بیا ونه بيخي پښتو مکمل قاموس نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کال وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یوه پردې ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یوه پردې ژبه ده او طبعا دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډېر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. داسې شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې دي چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي، ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي. مقصد دوی هغه ډول لغت کوو دوی د معنا په لټه کې، نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې د څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروی لپاره دی، یا د ناروی د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروی چاپ شوی. که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنی مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي او دنیا کې پار ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15.
ترنو اوریدونکو، د آزادی رادیوی مجله د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسینه ګل تنها یو شعر در اورو. په دې شعر سره د دیونې د مجله ورستۍ پاڼه هم اوړي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مونږ د خپل تقاضو په معنا نه رسیږو، مونږ د خپل وجود مفهوم هم چیرې ونه شلو، مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي، مونږ د وخت او زمانې سیالي کولې نشو، مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو، مونږ د خپل الفت په خولي زمانه کې نه یو، مونږ د خپل مینې سر ته مدام په خو کې سسو، مونږ د خپل آواز په هر زور اوره مرای د خاموشۍ چاړه راخلي د سویلې نشو، مونږ په خپل قلم د خپل ځواني مرسی تل لیکلي، مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلتوب او د ځواني د سره لوخړه کړی دی ایره ایره، مونږ د رور پوړان دی کله د پلار په مخ کې، مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو پسلو لاس وهلې، د خپل وجود خپل هستاینه مو انکار کړی دی، خدا انکار اخر تر کومه پوري، اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو، راځي چې او خواندو خبرې وکړو، راځي چې خپل جذبي او پیجن، راځي چې خپل وجود تر غاړه باسو، راځي چې خپل مر اور شریس پرلی بیا راولو، راځي چې مړی حوصله بیا ژوندې کو، راځي چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو، چرته خو یو فیصله خپل وکړو، راځي چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو، یو ځل چې بیا ملال اوکړي ټپا، راځي چې بیا سندرې اوایو د ژوند سندرې، هغه زما ورکه سندره، هغه ستا سندره، راځي چې خپل معنی او پیجن، ځان پی پوی کو بل پی پوی کو، راځي چې وخت نن د خپل هستۍ زور وخایو، راځي چې زور رواج ته اور واچو، نوې رواج نوې تهذیب نوې قانون جوړ کو، نوې تازه فکر پیدا کو، انقلاب راولو، نوی اسمان ته چې د نوی مر رڼا وبخو، نوی ژوندون ته چې د نوی ادا چلو خایو.
خدایا کمزوری ته زما نت زان د جانان يم ندخلو نباغي شم ندزلفو بن ديوان يم خدایا کمزوری ته زما نت زان د جانان يم ندخلو نباغي شم زلفو بندی وانیم دایا کمزوری تزمان ہستی می دنی سے پنم راوڑی دایا وشی بہستی می دنی سے پنم راوڑی دنی سے پنم راوڑی لکھو قدر تراغلم ببڑوں کی اویزانیم ندخلو نباغی شم ند زلفو بندی وانیم دایا کمزوری تزما ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا فرمی سیدھا ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑایا منیم زوانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندی وانیم دایا کمزوری تزما خلیل شم د اورونو نہ خیان د محفلونو نہ خلیل شم د اورونو نہ خیان د محفلونو نہ خیان د محفلونو نہ منصور شم د دارونو نہ د کانو په نشانیم ندخلو نباغی شم ندزلفو بندی وانیم خدایا کمزوری تزما مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا مبارک دی شخوبنا زلیخی لمن می نسا زلیخ لمن می نسا دیا خوب دوخ کو پلیم رسید لے تر کنانیم ندخ کلو نباغی شم ندزلف و بندیوانیم دایت رم لوری تزما ندزان ندجانانیم ندخ کلو نباغی شم ندزلف و بندیوانیم دایا کم دوری تزمان.